اوریدن کو په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجو شوې د شاهین بنیرې ما د مشال ریډیو دا او په دغه ساعته خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې وړاندې راپورونه او تبصرې لرو. پړومبې خبرونه اورو خبرونه راته بوریوال کاکړ.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکی په پاکستان کې نن د قومي او صوبایي اسمبلیو د انتخاباتو لپاره د نوماندانو د اسنادو د قبلېدو یا ردېدو وروستۍ ورځ ده. افغان ولسمشر اشرف غني د اوربند په اړه د ټولو ولایتونو له والیانو سره لیده کاته کوي او د ایران په سیستان بلوچستان صوبه کې په یو نښته کې درې ایراني عسکر او درې وسلوال وژل شوي. اوس بشپړ خبرونه. نن د اپیل د ټریبونل له خوا د قومي او صوبایي اسمبلیو د انتخاباتو لپاره د نوماندانو د اسنادو د قبلېدو یا ردېدو وروستۍ ورځ ده. تر بیا کتنه وروسته به د کاندیدانو د نومونو فهرست سبا خپرېږي. د الیکشن کمیشن د خبر پاڼې له مخې نوماندان د خپلې نامزدګۍ کاغذونه د جمعې تر ورځې بیرته اخیستلی سي. ټاکل شوی ده چې کمیشن به د شنبې په ورځ کاندیدانو ته انتخاباتي نښې هم ورکوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر وایي د تحریک انصاف مشر عمران خان د ټکټ وړاندیز ورته کړی خو د انکار کړی دی. علي وزیر بیګا پر ټولنیزو رسنیو په خپره کړي ویډیو پیغام کې ویلي چې عمران خان وړاندیز دوه ورځې وړاندې پر ټلیفون ورته کړی و. علي وزیر وویل دی ولس ته وضاحت کوي چې د کامیابۍ په صورت کې به پارلمان ته د تګ معنا دا نه وي چې د ده په وینا د پښتون ژغورنې غورځنګ له موقف څخه پر شا شوی دی.
تاسو به د ما کردار په پارلمنت نن بهر ته لیدلی دی او د تاسو سره زه دا وعده کوم چې د ما کردار به په پارلمنت کې که چېرته زه پاشوم تاسو به بیا ګورئ. ما په زندګۍ کې د کمپرومایز نام نشته. زه خپل ژوند ورکولی شم، خپله وینه ورکولی شم، خپل سر پرې ختم کولی شم، خو زه د پی ټی ایم د اصولو د پی ټی ایم د مطالباتو نه په شک کېدای نه شم.
د یادونه ورده چې علي وزیر له جنوبی وزیرستان څخه په آزاد حیثیت د پاکستان د قومي اسمبلی لپاره په انتخاباتو کې ولاړ دی. افغان ولسمشر اشرف غنی د هیواد د ټولو ولایتونو له والیانو سره د پنجشنبې تر ورځې د اوربند په اړه خبرې کوي. ولسمشر غنی په دې لړ کې د سه شنبې په ورځ د کابل، پروان، کاپیسا، پنجشیر او بامیانو له والیانو سره لیده کاته وکړل. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی بیګا مشال رډیو ته وویل د دې لیدنو مهمه موضوع د اوربند د ورځو سنبالول دي او دا چې څنګه کولای سو د اوربند له موکو څخه د حکومت د نفوذ د ساحې د پراختیا او هیوادوالو ته د غوره خدماتو د وړاندې کولو لپاره موثر کار وکړو. نموړي وویل چې ولسمشر اشرف غني د سه شنبې په ورځ په دې لیدو کتو کې په هیواد کې د روان یو شمیر پروژو د چټکولو په اړه هم خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو د نشې موادو او جرمونو ضد د مبارزې اداره وایي په افغانستان او کولمبیا کې د نشې موادو په پیداوار کې په لوړه پیمانه زیاتوالی راغلی دی. د یادې ادارې لخوا د سه شنبې په ورځ په خپره شوي بیان کې په ریپورټ کې ویل شوي چې له 2016 کال څخه تر 2019 کال پورې په دې هیوادونو کې د نشې موادو په پیداوار کې 15% زیاتوالی راغلی. خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي محمود سیکل پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په دې اړه وویل زموږ د نشې موادو پر ضد د مبارزې پولیسو د دې کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په ټول هیواد کې 1,688 عملیات کړي دي چې تر 112,000 ټنو زیات نشې مواد یې نیولې دي او د دې موادو د جوړولو یو زیات شمیر لیبارټري له منځه وړي دي. تر دې مخکې د دوشنبې په ورځ په کابل کې د نشي موادو پر ضد د مبارزې وزارت هم منلې وه چې په افغانستان کې په وروستیو کې د نشي موادو پیداوار او کارول زیات شوی دی. د ایران خبری رسنۍ وایي د هیواد په جنوب ختیځ کې د پاکستان پولې ته نږدې په یوه نښته کې درې ایرانی امنیتي ځواکونه او درې وسلوال وژل سوي دي. رپورټونه وایي چې دا نښته د دوشنبې په ورځ ناوخته د سیستان بلوچستان صوبې په میرجاوي سیمه کې رامنځته سوې ده. د ایران انقلابي ساتونکي ځواک ویلي چې دوی هغه ترهګره ډله وژلې چې غوښتل یې ایران ته ننوځي، خو د جیش العدل په نامه سني وسلوالې ډلې بیا ادا کړې چې د دوی وسلوالو یولس ایرانی عسکر وژل دي. د یوی غاړې ادا هم په آزاده توګه پخلی نه دی سوی. امریکا پر هیوادونو ټینګار کوي چې له نومبر میاشتې له ایران څخه د تیلو اخیستل ودروي. دا خبره د سې شنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو لوړپوړي چارواکي د نوم نښودلو په شرط کړې ده. نوموړي خبرداری ورکړی چې امریکا به پر ایران له بندیزونو تیره نسي او په دې کې به د اتحادیانو په څیر هیوادونو ته نرمي ورنه کړي چې وارداتو ته دوام ورکړي. د پاکستان د هاکی ملي لوبډلې بیګا په هالند کې له کوربا هیواد څخه د صفر په مقابله کې په څلور ګوله ماتې وخوړه. پاکستان به خپله راتلونکې لوبه سبا د ارجنټینا پر وړاندې کوي. دا لوبې د هاکی د چمپیون ټرافي په نړیوال ټورنامنټ کې روانه دي چې د پای لوبه به یې د جولای پر لومړۍ نیټه ترسره کیږي. پاکستان درې ځله دا ټورنامنټ ګټلی دی. د فوټبال په نړیوال کپ کې به نن څلور لوبې ترسره کیږي. لومړۍ لوبې د پېښور له وخت سره سم ماښام اووه بجې پیلېږي. په لومړۍ لوبه کې به کوریا له جرمني سره او په دویمه لوبه کې به مکسیکو له سویډن سره بازی کوي. پاتې دوی لوبې به بیا د پېشپې پر یولس بجې وي. په هغوی کې به لومړۍ لوبه د سربیا او برازیل ترمنځ او دویمه د سویټزرلینډ او کوسټاریکا ترمنځ وي. او د انګلینډ او آسټرالیا ترمنځ د کرکټ یوازینۍ شل اوریزه لوبه نن په برمنګم کې ترسره کیږي. دا لوبه به بیا د پېښور پر وخت د شپې پر لس نیمې بجې پیل سي. د خبرونو پای اوس هم تاسو د موسم حال او د کرنسیو بیا اورئ.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 130.50 روپۍ اخیستل کیږي او 130.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ 160.40 روپۍ او 160.60 روپۍ. یو ایرو 141.50 روپۍ او 141.90 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 3.45 روپۍ او 3.40 روپۍ. یو سعودي ریال 2.40 روپۍ او 2.55 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.63 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.65 روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې د پېښور، بنو او کوټه په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 24 او کم نه کم 25، په بنو کې به زیات نه زیات 24 او کم نه کم 22، او په کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 48 ډیګري سینټی گریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسي حال هم اورید. زموږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو .com هم اوریدئ. د میرانشاه بیکور شوی مقصود وایي د ټولو داو باوجود حکومت لا خپل سیمو ته نه دی استول. په سویلي وزیرستان کې خلکو د یو ان ډی پی په پرمختیایي پروژو کې د درغلۍ تورونه پوری کړي دي.
یو ان ڈی پی داس ہاں کڑی دی پا ڈیرے جائی کشے چی پائیسی پا یو ڈیویلیپمنٹ چار مندے او خسی دی چاری ندو کڑیے آگا ڈیویلیپمنٹ فنڈی جنتا یستائی.
الیکشن کمیشن وائی دی جسمانی معذور خلق اس دا ڈاک پا وسیلہ خپل رائے ورکولی شی. خوزن معذوران وائی باید نور آسانتیاوی ورتا ورک دلشی. هم راپورنو تبصری لرو تر پای د مشال ریډیو سره. د شمالي وزیرستان میرام شاه در پخیل سرای کډوال وایي د سیمې نورو بې کوره شوي خلک خپل کورونو ته ستانه شوي دي، خو له دوی تر اوسه د کډوالۍ ژوند تېری. دوی وایي کورونه یې ړنګ پراته دي نو حکومت دې ورله د ژوند تېرولو بندوبست وکړي او د دوی د ستنېدو عمل دې پیل کړي. چارواکو لا په دې اړه څه پلان نه دی اعلان کړی. تفصیل د سیمې نه زموږ د همکار عمر وزیر په راپور کې.
دوی وایي د میرامشا تحصیل ټولو سیمو بې کوره شوي ستانه شوي، خو در په خیل سرای شپږ سوه کورانو کې 300 کورانې لا هم خپلو کورونو ته نه پرېږدي. د میرامشا در په خیل سرای بیا کوره شوی شاهي محمد وایي میرامشا تحصیل ټولو سیمو واپسی وړاندې شوی، خو دوی ته ویل کیږي چې کورونا یې ړنګ شوي نو د اوسېدو ځای نه لرلو په وجه یې ایسار کړي.
پڑھتے دا یادو کورنۍ
و ماشوم د خپل کور د ارمان احساس مشال ته داسې بیانوي.
سیف
الرحمن وای سلور کالای پکڑوالی کے تیر کڑل او ہلتا سیما کے لخپلو کورونو او سامانونو لاس وینزلی.
دل تھا کلا چار وی کلا نوی غری بات نئی ہر دوی نہ رات مانستا
پدیاڑا مود شمالی وزیرستان مرستیال کمشنر تیمور خان افریدی سرا پ بیا بیا د وڑسیب دلارے رابطہ وکڑا خو په یاد موضوع نو موړې خبرو یا موقف ورکولو ته حاضر نشو. در په خیل سرای کډوال وای چې سلور کالا کډوالای نه پس نور د کډوالای د زغم ندی. د دې ترڅنګ شمالي وزیرستان لره پرتا تحصیل د تاخیل زیاتره سیمو او د شاوال ټوله کورنۍ لا هم ندی ستانه شوه.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
قبائلی سیمه بچارو کې پاتې کیږي او اردوونکو د سویلي وزیرستان یو شمېر اوسیدونکي وایي د یو ان ډی پی لخوا په سیمه کې په پرمختیایي پروژو په میلیونونو روپۍ خرچ شوي دي خو ولس ته څه ګټه نه ده رسېدلې. دوی غوښتنه کوي چې په دغه اړه د پلټنې وشي. چارواکي وایي په دغه پروژو کې د مالي درغلیو د تورونو په اړه به پلټنې کوي. نور تفصیل سیلاب مسعود راکوي.
د سویلی وزیرستان یو شمیر مسعود اوسیدون کی دوالا ری چې پنځم کال لگیا دے چې د ملګرو ملتونو د ترقیاتی پروگرام یا یو این ڈی پی له طرف په دغه سیمه کې په مختلف منصوبو په کروڑونو کلدار خرچ شوی دی او نور هم یا خرچ کیږي. خو په دغه منصوبې کې اکثر منصوبې په فایلونو لپ ټاپونو کې شتا خو د مځکه په مخ هیڅ وجود نه لري. د اوس پاس یو سے دن کا ہے حمزہ مسعود ویائی
دے افسوس خبر ادا دو چھ پوسیا رنگ روغن ور کڑے دے رنگینا ور کڑی دی انا نہ میٹیریل ڈر لو کوالٹی استعمال کڑے یو این ڈی پی داس ہا کڑی دی پ ڈیرے جائی چھ چھ پیسے پیو ڈیولپمنٹ چار مندے او خسی دی چار نہ دو کڑی ا ڈیولپمنٹ فنڈ جونتا یستے ایمیجا مطالبہ دو دا یو این ڈی پی ہیڈ کوارٹر ور سرا چھ چورا ہا اتھارٹیز دی دختا ایمیجا ریکویسٹ تے درخواست ہے چھ دغ دی دا یو مانیٹرنگ ٹیم جوڑ کی یو این ڈی پی چورا پوس ترقیاتی چارے کری دی ادھا مانیٹنگ ہوشی
دل دا دش پشتین کلی سر تعلق لارون کا ہے سعود الرحمن زیاتوی
دا یو این ڈی پی چیکیم فنڈ استعمال شوا جائے اس ویلی وزیرستان شے 2014 نا دا پیسے لائے گی پا مختلف سیکٹر شے لکایا ایجوکیشن شے لگے دلیے دی پبلک ہیلتھ شے لگے دلیے دی دخش دا مسئلہ رو غلی دل چے کیم چارے لیا کیم سکیمینا لیا کیم پراجیکٹینا دائی دے کڑی دی پا دا سے طریقہ کڑی دو چے دے خال کے ازاریاتا مسئلہ پہ حل شوی ہے ندو پا کمپیوٹر پا لپ ٹاپے شی جیلی کروائی کڑی دی ٹکا دورون دی مخصوص دغه تچارې ورکو وای کو اغن آباد لوډ شي په پېښور شي پیسې وخلی سره
د سویلی وزیرستان نوی اډیشنل پولیټیکل ایجنټ دل نواز وزیر دغه غوتنی وکه او غشتنه په دارنګ و جواب وله
یون ډی پی د کاغبل ډپارټمنټ د کې چا هو صدا سے سکړی دی غلط چارې ان شاء الله زوی غشتنه هه ته زوی انکوایری حق او هغه مطابق چې څه څه زوی ان شاء الله ته ملوي شو هر چا ته ملوي شي سر ودانه چې یون ډی پی د چا څه شوی ان شاء الله سزو
دادے ہاں یادوی چپدغی لڑکش مخشنی ایڈیشنل پولیٹیکل ایجنٹ دے دغی سیمے دے او سے دون کو پر شکایت پا زنو منصوبوک سے دے جوات درغالائی پا خلاف تحقیقات کری او دے یو این ڈی پی دے عملے دے کسون سارا ٹھیکہ دورون یا گرام با للی خود دے دوی پا خلاف یا تر اوسا پورے ہاں سا کروائی شوی ندا.
دا مشال ریڈیو دا
اس راجو دا پاکستان سیاسی چارو تا دا پیپلز گن چیئرمین بلاول بھٹو زرداری دا ملکھنڈ دا قومی اسمبلی انتخابات لپار کاندید دے د ګوند لخوا د ملکن او سوات په لوی لاره د هغې لوی لوی ساین بورډونه لګول شوي دي او د ګوند غړي ورله کمپاین چلی. د ځایي ولس د دې انتخاباتو نه څه هیلې دي؟ د شنواز ترکزی په راپور کې
د خیبر پختونخوا د ملاکنډ قومي اسمبلی حلقې اتم نه د پاکستان پیپلز ګوند چیرمن بلاول بوټو زرداری د پاره انتخابی مهم روان دی. او دغه غون سره تړلی ولس خوشبین هم دي چې ګینې بلاول بوټو زرداری به د ملاکن حلقه ان اتم نه د پارلمان غړی وټاکل شي خو بیا هم د سیمه عام ولس وای چې هغوی به د ملاکن اوسیدونکو کاندید له رای ورکوي د درګۍ اوسیدونکو حارث احمد خان چې د پاکستان پیپلز ګوند سره تړاو لري د یاد حلقې د ولس نه د بلاول بوټو زرداری د پر رای داسې غواړي
ادي عوام به موزي مواري مو به کارونه الو لکه نشته براولو کالجونه براولو په تعلیم باقلا پاسپورتس باقلا به ګراوندونه زمو ضلع ملاکند کې نشته لکه ډیر کم دي په نشي صاحب دي بلاول صاحب هم یوت او د یوت لپاره ډیر کار وکړي
هم دو دغه حلقینه تیر ورده پاکستان تحریک انصاف گونج جنید اکبر له هغه وړاندې د متحد مجلس عمل بختیار مانی او له هغه وړاندې د پاکستان پیپلز گونج لال خان د پارلمان غړی ټاکل شوی د سیمیو بل وسیدونکو رازق جان اډوکیټ وای چې هغه اټس کله د سیمینه بار وسیدونکو ترا نور کوي او دا ځکه چې د پوینه بیا به د هغه پسمانده سیمې د ترقی لپاره د بهر وسیدونکو کارونه و نه کړی
کفرس کفرس کا هغه امنه نیم ویره دی الکی نوسم داغه سره ملاوی دل ډیر ډال کار دی اوس پسنګ ملاوی کې سره اوس سره چې ملاوی دی مې نه خلالو خبره ده
دغه سیمه یو بل مشر او سماجی کارکونکو مکرم خان وای چې هغه ممکن ده هیڅ یو چا ترای ور نکړي ځکه چې د هغوی د پسمنده سیمه لپاره هیڅ یو چا کار نه دی کړی
نو زما خدای په پیسہ لري چې زه خود خپل د وټ قابل پدې کې هم نه غنم نو ممکن ده چې زه بوټي پټه ته وانه چې په پی ټی ایم باندې بدوي دولسی تحریک دل دغه ما سره دغه طرفه سمرسته نشته لري نو چې زما سره په قامت تحریک چلولو کې هغه مرسته نه کوي نو زه د وې سر په سیاسي لار کې ولې مرسته وکم
خو بیا هم د پاکستان پیپلز ګوند ملاکن لخوا د سواد د سرک په غاړو د بلاول بوټو زرداری لوی لوی ساين بورډونه لګیدلې او د ګوند غړي ځای په ځای د ولس نه د بلاول بوټو زرداری لپاره رائے هم غواړي
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي دا ځل به جسمانی معذوران د ډاک په وسیله خپل رای ورکوي او په دغه لړ کې ټولې تیاری نیولې دي خو بلخوا د پښتونخوا ځلي معذورانو غوښتنه کړې چې د دوی لپاره د پولینګ سټېشنونو ته د رسولو انتظامات شي او نورې اسانتیاوې دې ورته ورکړل شي نور معلومات د سراج ظهیر ناو
د پخوانی او قبایلی سیمو او د خیبر پختونخوا مازوران د الیکشن کمیشن په دې فیصله وایي دا ډیر خکړی چې د دوی خیال ساتل کیږي خو په سرشمیرنه کې د دوی شمیره معلومه ده نو باید چې د هغه پرانا کې دوی ته نورې اسانی ورکړي وي د کورمی او مازوره مشال ریډیو ته وایي دوی په لرو پرتو غریز سیمو کې اوسیږي نو د ډاک په لار اوټ ورکولو کې به ورته هم مسلې وي
تقریباً ضروری دی کہ راشی ریٹرننگ افسر دا کور کور سر بھی دے ہوگی تو مزدور سر کم کارڈ بھی نوٹ کی وہ 25 جولائی موبا
ہم دشن د شب قدر مومند یو معذور پدیڑ مشال ریڈیو تا او ایل
جما شاہجہاں اسپیشل نند شب قدر تیر خدا سر تعلق تا تمام جو بلند دو ما زمین تا خوبا سانتی ال راضی تے من خلق راکی او زمین تا مسائل کے پخپل درشل بانی خبری ہو کی کہ من گا ہوئی پتی گرز نو بیا ہم داغی نزیت مشکلات من تا پیدا شلو کہ وہ کو زمین یا او اختے مسائل تے من گا درونا لرو خلق لرو کوئی خلق تا کوشش تو کہ من گا کم کا سان من گا مرگی
د ضلع مردان د شیرګړی او مازوره ګل خان نومي تن مشال ریډیو ته وویل په کار ده چې په دغه ورځ سرکار پخپله یا امیدواران دوی ته ګاډي راولي او دوی پولینګ سټېشن ته ورسوي نو دا به ډېر ښه وي د ذکر ده په پاکستان کې په کال 2018 کې شپږم سرشمیرنه شوې ده چې پکې په ټول پاکستان کې د مازورانو شمیره 2,13,613 ښودلې او په دې کې 23,99 په کلیوالو سیمو او 12,12,613 مازوران په ښاریو سیمو کې اوسیږي
د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلې
د پاکستان انتخاباتو کمیشن په ملک کې د راتلونکو ټاکنو لپاره د هر ګوند ته شرط ایښی دی چې د عامو چوکیو 15% به میرمنو له ورکوي. په بلوچستان کې که څه هم دې ګوندونو د قانوني شرط پوره کړی دی، خو د سیاسي چارو د کارپوهانو په وینا پر هغه سیټونو یې میرمنې نه دي ودرولې چې کامیابي یقیني وي. تفصیل د بوروال کاکړ په راپور.
د پاکستان د نورو برخو په څیر په بلوچستان کې هم سیاسي ګوندونو د راتلونکو عامو انتخاباتو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي، خو پوښتنه دا ده چې دې ګوندونو د میرمنو د استازیتوب لور ته څومره پام کړی دی او هغوی ته یې څومره چوکۍ ورکړې دي. په تېر حکومت کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د اسمبلی غړي عارفه صدیق وایي ټول ګوندونه باید میرمنې پر عامو او مهمو سیټونو ودروي. عارفه صدیق وایي په تیرو 15 کالو کې د اسمبلۍ د غړې په توګه ورته معلومه سوې ده چې په صوبه کې د میرمنو ژوند بدلولو لپاره یوازې مخصوص سیټونه کافي نه دي. عارفه صدیق وویل په ټولنه کې بې ځایه خپره سوې دا خبره سمه نه ده چې میرمنې یا چوکۍ نسی ګټلای او یا هم کار نسی کولای. نوموړي وویل هم په وطن کې د ګرځېدلو پر وخت ولس هرکلی ورته ویلی او قدر یې کړی دی او هم یې د دې په وینا تر خپله وسه کار کړی دی. د صوبی پر سیاست نظر لرونکی شاهزاده ذوالفقار وایي د میرمنو په شاته پاتې والی کې سیاسي ګوندونه او ټولنه دواړه لاس لري.
اول خو به دا ګورو چې د پولیټیکل پارټیان به ضرور قصور دی په هغه کې، مګر زیات لوی قصور چې دی د زموږ د معاشره د سوسایټي دی. اول خو پولیټیکل پارټي دا ګوري چې بای کاندیډیټ کې دغه کارکونان پیژ دا ګوره چې دا پیسې خرڅونه والا سړی کوم دی. کار دا دی چې دی کم چې دی زبانی کلامي دی چې موږ لیبرل یو باید عملاً لیبرل.
د سیاسي چارو کارپور رفیع الله کاکړ وای د انتخاباتو کمیشن لخوا پر عامو سیټونو د میرمنو لپاره د 15% کوټې پر اعلان سربیره ورته څه ډیر بدلون نه ښکاري. دی وای د ښځو د حقونو او پرمختګ لپاره پکار ده چې ټولنیز بدلون راسي او خلک د میرمنو په اړه خپل فکر بدل کړي.
په تور معاشره موږ په خپل ټولنیز ژوند کې او په خپل کلتور کې موږ دومره لچک پیدا کړو هغه کې موږ ښځو او اسلاف ځای وکړو چې هغه مخته راشي او هغه د نورو د نورو په مقابله کې د هغو سره سم برابر په دا د ژوند په مختلفو برخو کې لیسه واخلي. خو بل چې کوم یو کردار کې ادا کولی شي هغه شی دا دی چې دلته هغه سیول سوسایټي چې کوم ورته وایي نو هغه هم د یو پریشر ګروپ کردار ادا کوي هغه پر سیاسي ګوندو باندې او په معاشره از هول باندې یو دباو چې هغه ورسوځو ته دغه حقوق ورکي او هغه خپل مخ ته لکی.
که څه هم زیاتره ګوندونو د خپل امیدوارانو ورستی لیستونه نه دی پډاګه کړي، خو نه د صوبایي او نه هم د قومي اسمبلی پر مهمو عوامو سیټونو میرمنو ته ټیکټونه ورکړل شوی دی.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
د خیبر پختونخوا سرخار پیښور کې د 15 قومي اسمبلی او 14 صوبایي اسمبلی چوکو لپاره ټول لوی سیاسي ګوندونو خپل امیدواران ټاکلي دي او د جولای په 15مه نیټه د سختو او خوندورو مقابلو امکان دی. په دغه اړه باندې نور معلومات د خالد خان په راپور کې.
دا خیبر پختونخوا سرخار پیښور کې د 15 قومي اسمبلی او 14 صوبایي اسمبلی چوکو د پاره ټول لوی سیاسي ګوندونو خپل خپل امیدواران اعلان کړي دي. خلاصر دې دمه حصي او سیاسي ګوند ترمنځ پیښور ضلع کې انتخابي اتحاد یا سیټ ایڈجسٹمنټ نه ده شوی. په 2013 ټاکنو کې د پیښور ضلع د پاره 14 قومي اسمبلی او 11 صوبایي اسمبلی چوکي وي، خو راتلونکو ټاکنو د پاره 1 د قومي اسمبلی او 3 د صوبایي اسمبلی چوکي زیاتی شوی دی. دغه شان د نوې حلقه بندو پرانا کې د پیښور کامی سمله حلقاون به اوس د چترال نشمیر لکیږي او د پیښور کامی سمله چوکې به اوس د ان اوشتم نه تر ان یو دیرشم پورې شمیر لکیږي. دغه شان د خیبر پختونخوا اسمبلی چوکې به د پی کې شپږ شپېتم نه تر یو کم اتیایم پورې شمیر لکیږي. د پنځشتم جولای ټاکنو دپاره د پیښور هر کامی اسمبلی حلقې دپاره متحد دا مجلس عمل، پاکستان تحریک انصاف، عوامی نیشنل پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی او پاکستان مسلم لیگ نواز نے علاوہ آزاد امیدواران هم په میدان کی دی. خوبیا ویلی کیږي چې پیښور کې به اصل مقابله د عوامی نیشنل پارٹی، پاکستان تحریک انصاف، دا متحد دا مجلس عمل او پاکستان پیپلز پارٹی د امیدوارانو ترمنځ کیدونکې ده. دا پیښور د قومي اسمبلی ان اوشتم چوکې لپاره چې زیات تر د چار سدی روډ او کلیوالی سیمې باندې شامل ده. دا تحریک انصاف نور عالم خان، دا پاکستان پیپلز پارٹی اسما عالمگیر، دا متحد دا مجلس عمل حاجی غلام علی او دا عوامی نیشنل پارٹی ارباب طاہر ندیم خان لوی کندیدان دی. تیر وختونو کې دا حلقہ ان دریم باندې یادوا چې په 2013 ټاکنو کې دا پاکستان تحریک انصاف ساجد نواز ګټلې وا. په 2018 ټاکنو کې نور عالم خان دا پیپل پارٹی په ټیکټ بریالی شوی او په 2022 ټاکنو کې دا متحد دا مجلس عمل کاری فیاض دا حلقہ باندې دا قومی اسمبلی غړی منتخب شوی وو. دا پیښور قومی اسمبلی ان اتویشتم چې مخکې د ان سلورم نه پکې زیاتې برخې شامل شوې دي. د پاکستان تحریک انصاف ارباب عامر ایوب، متحد مجلس عمل صابر حسین اوان او د عوامی نیشنل پارٹی شیخ شفیع اکبر یاد کندیدان دي. دا قومی اسمبلی حلقہ د پیښور زیات تر کلیوالی سیمې شامل دي او تیر زمینی ټاکنو کې ارباب عامر ایوب د دې حلقې نه د قومی اسمبلی غړی منتخب شوی وو. په 2013 ټاکنو کې د پی ټی آئی گلزار خان د حلقہ ګټلې. په 2008 کې د عوامی نیشنل پارٹی ارباب ظاهر خان او په 2002 کې متحد مجلس عمل صابر حسین اوان په دغه چوکې بریالی شوی وو. د پیښور قومی اسمبلی یو کم دیرشم حلقہ باندې د پاکستان مسلم لیگ نواز صوبائی صدر انجینئر امیر مقام د خپل ګوند پخوانی امیدوار ناصر خان موسازی سره مقابله کوي، څوک چې دا ځل د پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ ټاکنه کوي. دا پیښور دا حلقہ زیات تر د پخوانی سلورم حلقے او پخوانے دویم حلقے باندې شامل دا چې زیات ترسیمی پکې د کوهات روډ او هغه سره تړلی کلی دی. دا پیښور قومی اسمبلی دیرشم حلقہ باندې خوندور او سخت مقابلې امکان دی چې تقریبا د ټولو سیاسي ګوندونو امیدواران پکې برخه اخلي. خو بیا د پاکستان پیپل پارٹی ارباب عالمگیر خان، د پاکستان تحریک انصاف شیر علی ارباب او د متحد مجلس عمل ارباب نجیب الله خان او عوامی نیشنل پارٹی عالمگیر خان خلیل ترمنځ به سخت مقابله. په تیر وختونو کې دغه چوکې د پاکستان تحریک انصاف انجینئر حامد الحق، د پیپلز پارٹی ارباب عالمگیر او د متحد مجلس عمل امیدوار ګټلې وه. دغه شان د پیښور قومي اسمبلی حلقہ یو دیرشم باندې به د عوامی نیشنل پارٹی حاجی غلام احمد بلور او د پاکستان تحریک انصاف شوکت علی ترمنځ سخت مقابلې امکان دی. شوکت علی په تیر وختونو کې د پیپلز پارٹی په ټیکټ د ټاون 1 ناظم پاتې شوی دی او غلام احمد بلور په 2013 ټاکنو کې د عمران خان نه الیکشن بایللی و، خو بیا په زمینی ټاکنو کې بریالی شوی و. دا پیښور نه د خیبر پختونخوا اسمبلی 14 چوکو د پاره شاه فرمان، ضیا الله افریدی، هارون بلور، سید عاقل شاه، ثاقب چمکنی، خوشدل خان، تیمور جګړه، یاسین خلیل، فل لیلائی، آشم بابر، کرامت الله چغرمتی او نور ګڼ شمېر امیدواران په میدان کې دي.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
فلسنی مو بجو
د مشال رادیوي مجله
پیونی مبجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې 2 بجو
د کرخې په غاړه
په 2 نیمو بجو
د نړۍ رنگونه
په 3 نیمو بجو
پرګنې
په پاو کم سلورو بجو
د مشال ترانا لاندې
په سلور نیمو بجو
او درنګ شیبیلا په پښتونخوا کې د غرمې دولسمې بجې کې دن کې دی د بوریوال ککړن له بعد د وخت مهم خبرونه اورو. د خبرونو وروسته راته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کوو.
په پاکستان کې نن د قومي او صوبایي اسمبلیو د انتخاباتو لپاره د نوماندانو د اسنادو د قبلېدو یا ردېدو وروستۍ ورځ ده. تر بیا کتنه وروسته به د کاندیدانو د نومونو فهرست سبا خپرېږي. د الیکشن کمیشن د خبر پاڼې تر مخه نوماندان د خپلې نامزدګۍ کاغذونه د جمعې تر ورځې بیرته اخیستلی سي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر وایي د تحریک انصاف مشر عمران خان د ټکټ وړاندیز ورته کړی خو د انکار کړی دی. علي وزیر وویل دی ولس ته وضاحت کوي چې د کامیابۍ په صورت کې پارلمان ته د ده تګ دا معنا نه لري چې ګواکې د پښتون ژغورنې غورځنګ له موقف څخه پر شا شوی دی. افغان ولسمشر اشرف غنی د هیواد د ټولو ولایتونو له والیانو سره د پنجشنبې تر ورځې د اوربند په اړه خبرې اترې کوي. ولسمشر غنی په دې لړ کې د سه شنبې په ورځ د کابل، پروان، کاپیسا، پنجشیر او بامیان له والیانو سره ولیدل. د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو او جرمونو ضد د مبارزې اداره وایي په افغانستان او کولمبیا کې د نشه یي موادو په پیداوار کې په لوړ پیمانه زیاتوالی راغلی دی. د یادې ادارې لخوا د سه شنبې په ورځ په خبر شوي رپورټ کې ویل شوي چې له 2018 کال څخه تر 2019 کال پورې په دې هیوادونو کې د نشه یي موادو په پیداوار کې 15% زیاتوالی راغلی دی. د ایران رسنۍ وایي د هیواد په جنوب ختیځ کې د پاکستاني سرحد ته نږدې په یوه نښته کې درې ایرانی امنیتي ځواکونه او درې وسلوال وژل شوي دي. رپورټونه وایي چې دا نښته د دوشنبې په ورځ ناوخته د سیستان بلوچستان صوبې په میرجاوي سیمه کې رامنځته شوې وه. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو وایي ترکی ته خبرداري ورکړل شوی دی چې د اف 15 په نامه جنگي الوتکو اخیستل یې تر هغه وخته په خطر کې دي تر څو چې له روس څخه د اس 400 په نامه د توغندوی دفاعي نظام اخیستلو پلان نه وی لغوه کړی.
مهم خبرونه مو اوریدو او اوس زموږ همکار احمد الله تاسو ته د پاکستانی مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کوي.
نوای وخت ورځپاڼه په خپلې اداري کې لیکي د پاکستان الیکشن کمیشن راتلونکي ټول ټاکنې ځنډولو او په پخوانیو قبایلي سیمو کې قامي او صوبایي اسمبلی انتخابات په یو ورځ کولو نه متعلق د متحده قبایل ګوند درخواستونه رد کړي. ورځپاڼه لیکي دي کې هیڅ شک نشته چې فاټا د خیبر پښتونخوا برخه جوړول د تیر پارلمان یوه لویه کامیابي وه او په بیل کې دا ویل شوي وو چې په قبایلي علاقو کې به د صوبایي اسمبلی انتخابات په ملک کې د عامو ټول ټاکنو وروسته په یو کال کې دننه کولای شي او په منطقي توګه فیصله صحیح هم ده ځکه چې په یادو سیمو کې حلقه بندیان هم کول دي د کم لپاره چې وخت پکار دی. ورسپانه لیکي چې ځنې قوتونه انتخابات د یو څو اونو او ځنې د یو څو میاشتو لپاره د ځنډولو خبرې کوي خو په غیر ضروري توګه یو ورځ هم انتخابات نه دي ځنډول پکار. جنگ ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي راتلونکو ټول ټاکنو ته صرف یوه میاشت پاتې ده خو د سیاسي ګوندونو د دې نه بعد د غیر سنجیدګۍ بل غټ څه ثبوت وي چې د یو بل پر ضد سخت بیانونه خو ورکوي خو اولس تر اپېخې ستونزې او د دې حل لپاره یې د خپل منشور اعلان نه دی کړی. ورسپانه لیکي داسې نه ده چې په پاکستان کې سیاسي ګوندونه خپل منشور نه وړاندې کوي، صرف مطبوعاتو او په جلسو جلوسونو کې خودلو لپاره ګوندونه خپل منشور وړاندې کړي او په واک کې د راتللو وروسته پرې بیا هیڅ عمل نه کوي. خو په غربي ټولنه کې منشور جوړولو ته ډېر اهمیت ورکړی کیږي ځکه چې یو ګوند په واک کې راتللو وروسته که په خپل منشور په صحیح توګه عمل ونه کړي نو د اولس لخوا یې د احتساب غوښتنه کیږي. ورسپانه لیکي که سیاسي ګوندونه واقعي په پاکستان کې مضبوط جمهوریت غواړي نو ورله به خپله تور طریقه بدلول وي ځکه چې د یو بل په ضد بیانونه ورکولو او د دروغو وعدو د اولس په ژوند کې هیڅ بدلون نه دی راوسته. دی نیشن ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې د ملک دوه لوی ګوندونو پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان تحریک انصاف د راتلونکو انتخاباتو لپاره خپل سیاسي کمپاین شروع کړي او کوشش شي دی چې زیات نه زیات خلک قائل کړي چې په راتلونکو ټول ټاکنو کې ورته رائے ورکړي. ورسپانه لیکي چې مسلم لیگ نون د کراچۍ او تحریک انصاف د میاوالۍ نه خپل سیاسي کمپاین پرانیسته کړي خو د مسلم لیگ نون لپاره به لږه ګرانه وي چې د کراچۍ خلک په دې قائل کړي چې په واک کې راتللو وروسته ورته ورپېښې ټولې ستونزې به هوارې کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي مجلې ورلد پالیټکس ریویو لیکي په پاکستان کې په دې وروستیو کې پر رسنیو باندې بندیزونه زیات شوي دي چې له عملی خبریالان او د رسنیو مرکزونه د ستونزو سره مخ شوي دي. بلخو امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنال په ایران کې د مظاهرو په اړه لیکنه کړې چې پکې راغلي د ایران له اټومي تړونه د امریکا د وتلو وروستو د هیواد اقتصاد کمزورې شوی او بیروزګاری زیاته شوې ده چې له وجې خلک په مظاهرو مجبور شوي دي. دغه دواړو لیکونو مهمه برخه د ظفر خان نه
ورلد پالیټکس ریویو لیکي په پاکستان کې په 2000 لومړی کال کې د رسنیو په دنیا کې هغه وخت بدلون راغی کله چې شخصي ټي وي چینلونه جوړ شو. په دغه وخت کې رسنیو ځینې داسې رپورټونه او پروګرامونه خپاره کړه چې له وجې یې پاکستانی میډیا د بهادری نوم وګټلو. دغه شخصي چینلونه او د دې خبریالان نن هم په خلکو کې ډیر محبوبیت او نوم لري. داسې پروګرامونه هم شته چې یو شمېر خلک یې د کتو نه بغیر نه وده کیږي. خو د دې ترڅنګ داسې چینلونه هم دي چې اکثره خلک ورته د غیر ذمهوار چینل په سترګه ګوري. مجله لیکي د دې هر څه باوجود اوس هم د پاکستانیو رسنیو لپاره بندیزونه شته. د پوځي او استخباراتي ادارو او یا هم د مذهب په اړه ځینې سرې کرښې دي چې که خبریالان ورته د نږدې کېدو هڅه وکړي نو د بندیزونو وهلو ټکولو او ان نور د سخت حالت سره مخ کیږي. مجله په پاکستان کې د جیو ټي وي او ډان ورځپاڼې ترڅنګ د ځینې خبریالانو د تختونې او د دوی د وهلو ټکولو د پیښو په یادولو سره زیاتوي چې اوس مهال رسنۍ په پاکستان کې د سختو حالاتو سره مخ دي. مجله زیاتوي پاکستانی میډیا ته دا حالت د ریاست د زورواکۍ له وجې ورپیښ دي. بلخوا وال سټریټ جورنال لیکي د ایران له اټمي تړونه د امریکا تر وتلو وروسته د دغه هیواد اقتصاد کمزورې شوی او بیروزګاری زیاته شوې ده. د دې حالاتو پر ضد د ګل په ورځ د دغه هیواد په مرکز تهران کې په سلګونو خلکو بازارونه وتړل او احتجاج یې پیل کړ. دا مظاهره د ایران د ولسمشر حسن روحانی د حکومت لپاره نوې چیلنج دی. په ایران کې یو میش مخکې هم مظاهره شوې وې چې د هغې وروسته حکومت د اقتصاد د ښه کېدو او بیروزګارۍ د ختمولو ناکامې هڅې وکړې. ورځپاڼې لیکي په ایران کې بهرنیو او ځینو کورنیو رسنیو باندې بندیز دی، خو پر ټولنیزه میډیا ځینې نامعلومه کارونکو لیکلي چې د ایران اوسني مظاهرین دا شعارونه ورکوي چې گرانی مردباد، سیریا پریک دی خپل خلکو ته پام را وګرځوي او زمونږ دښمن په اصل کې دلته دی، په بهر کې نه دی. دوی په امریکا د دښمنۍ غلط تورونه لګوي.
رویټرز خبر ایجنسی د ښځو په وړاندې جنسي تشدد او جنسي زورونو په اړه باندې یو راپور خپور کړی دی. د رویټرز فاونډیشن په تازه سروې کې د نړۍ شاوخوا 1550 ماهرینو ویلي چې هند د ښځو لپاره د جنسی تشدد او زورون لپلوه تر ټولو خطرناک هیواد دی. په دغه اړه باندې نور معلومات ملیحا امیرزاده راکړي.
هند په نړۍ کې د ښځو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد ګرځېدلی دی. د نهې په ورځ د تامسن رویټرز فاونډیشن د شاوخوا 1550 ماهرینو خپره شوې سروې ښایي چې په دغه هیواد کې د ښځو خلاف د جنسي تشدد او جبري مشقت خطر زیات دی. د ښځو لپاره د خطرناکو هیوادونو په اړه د نړیوالو ماهرینو په دغه سروې کې افغانستان په دویم، شام په دریم، سومالیا په سلورم او سعودي عرب په پنځم نمبر راغلی دی. له سروې سره سم په لومړیو لسو هیوادونو کې امریکا له غربي هیوادونو یوازینی هغه دی چې ښځې پکې د جنسي تشدد او زورونې له خطر سره مخامخ دي. د رویټرز د 2011 کال په ورته سروې کې هم افغانستان، د کانګو جمهوري مملکت، پاکستان، هند او سومالیا د ښځو لپاره تر ټولو خطرناک هیوادونه. ماهرینو وویل چې هند په اول نمبر د راتلو مانا ده چې په دلی کې په یو بس کې په یو زده کوونکي د جنسي تیری د پیښې 500 کالو پس هم د ښځو په وړاندې د تشدد خطر کمولو لپاره ډیر څه نه دي شوي. د کرناټکا ریاست یو چارواکي منجونات گنگاधर وویل په هند کې د ښځو خلاف د تشدد پیښې د هیواد لپاره د شرم سبب دي. حکومتي شمیرې ښایي چې د 2005 نه د 2018 پورې د ښځو خلاف جرمونه 83% داسې واشوي دي چې هلته په هره ګنټه کې د جنسي تیری څلور کیسونه رپورټ کیږي. رویټرز وایي د صحت او شخړې سره تړلي تشدد ته په کتو په افغانستان کې د ښځو لپاره بدترین حالات دي. د افغانستان د ښځو لپاره د کارکوونکي او ادارې مشرې کیمبرلي اوټس ویلي چې په دغه هیواد کې ښځې او جینکۍ له سخت جنسي توپیر، بد سلوک، بې تعلیمي، غربت او د انساني حقونو نورو تیریو سره مخامخ دي. اوټس چې په سروې کې د یوې ماهرې په حیثیت برخه اخیستې وایي چې په افغانستان کې د جنگ او ناکرارۍ له امله هم ښځې او جینکۍ له خطر سره مخامخ دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز ویلي چې د خرابو امنیتي حالاتو له امله د ښځو لپاره د ژوند شرایط ګران شوي دي. نوموړي رویټرز ته وویل چې د ښځو په صحت او خوراک د خرچ کولو پر ځای دوی د هغوی په ذهني کیفیت سمولو پیسې لګوي چې د جنگ له امله متاثره شوي دي. دغه شان په رپورټ کې د شام د کورنۍ جګړې له امله د دغه هیواد د ښځو صحت او په دوی د تشدد په اړه اندېښنې ښودل شوي دي. د سعودي عرب په اړه ویل شوي چې که څه هم هلته په 1300 کلونو کې لږ پرمختګ شوی دی، خو بیا د ښځو په ډرایوینګ د پابندۍ د لرې کېدو څو ورځې مخکې د ځینو ښځینه فعالانو گرفتاری د اندېښنې وړ خبره ده. ماهرینو ویلي د امریکا نوم په اولو نولسو ملکونو کې د راتلو وجه د میټو او ټایمز اپ کمپینونه ښودل شوي دي. دغه کمپینونه چې د جنسي تیرو او تشدد خلاف د څو میاشتو لپاره د خبرونو په سر کې وو.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نټولنا پرمخسی پتاندی هلی خبرونه کې لفرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ
په ماشومال کې د جنکو د ودونو خلاف کارکونکي وایي په نړۍ کې دا ستونزه تر 2013 کال ختمولو لپاره د ډیرو لویو ګامونو پورته کولو ضرورت دی. په نړۍ کې هر کال 12 میلیونه ماشومان جنکې له 13 کلنۍ وړاندې واده کیږي چې د دوی په صحت او زده کړو ډیر بد اثرات پرېږدي. تفصیل منور شاه راکړي.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف د سوري لاندې د ګل پورز د ملایشیا په سرخار کوالالمپور کې یو غونډه شوه چې پکې د ماشومانو جنکو موضوع څېړل شوې ده. په دې غونډه کې د کموم رجنکو د ودونو خلاف کارکونکو د سواد ولس کلنه حدیقه بشیر هم ګډون وکړ. د نوموړې کورنۍ هغه د یو لس کلونو په عمر کې ودول غوښتل، خو په ست طریقه د هغه واده پاتې شو او ورسته یې د دې ناوړه عمل پر ضد د انساني حقوقو یو ډله جوړ کړه. حدیقه بشیر له رویټرز خبری ایجنسی سره خبرو کې ویل دی لړ کې بعد خلکو فکر او نظر بدلول پکار وی. نو موږ زیاته کړه چې د غونډې ورته د لا نورو حالو زلو حوصله ورکړه. یادې خبری ایجنسی ته د ماشومانو جنکو د ودونو خلاف کارکونکو لکشمی سوندارام ویل که څه هم په دې ورسته یو کلونو کې په دې ستونزه کې کمی لیدل شوی، خو ماحولیاتي بدلون او په نړۍ کې روان شخړې لا هم د دې په لاره کې خندونه دي. نوموړي زیاته کړې تر 2013 کال پورې په نړۍ کې د ماشومانو جنکو د ودونو ختمول لوی کار دی او په دې لړ کې لوی اقدامات پورته کول به د دې هدف ترلاسه کولو کې مرسته وکړي. یونیسف وایي په تیر یو لسیزه کې د 25 میلیونه ماشومانو جنکو د ودونو مخنیوي شوی چې پکې تر ټولو زیات کار په جنوبی اشیا کې شوی دی، چیرته چې د کم عمر جنکو د ودونو شرح له 50% نه 10% ته ښکته شوی ده. لکشمی سوندارام اویلی د کم عمر جنکو د ودونو یو وجه غربت هم ده. دراز د شام اشخړه په بنگلاديش او نایجر کې خراب موسمی حالات هم د کم عمر د جنکو د ودونو سبب ګرځي. د نوموړې په وینا د دې عمل د مخنیوي لپاره به د ټول ستونزې په پام کې نیول کیږي. یونیسف وایي که د 2013 کال پورې د ماشومانو جنکو د ودونو مخه ونه نیول شي، نو اندېښنه ده چې 1.5 میلیونه ماشومان د دې ناوړه عمل ښکار شي.
منور شاه او چې د یو راپور مهم ټکی را ته وړاندې کول، او فرانس پریس اجانس د پاکستان په شمال مغربي سیمو کې د میلیونو په تعداد کې د ونو بوټو د کرلو پروګرام ته په یو راپور کې کتنه کړې ده او دا یو ګټور ګام بللی دی. د راپور مهمې برخې د نجیب امیر ناور.
د فرانسې خبری اژانس لیکي د پاکستان په شمال لویدیځ سیمه کې په میلیونونو ونې په دې موخه کرل شوې دي چې د ځنګلونو د ختمېدو مخنیوي وشي. بیا یې د ملاکنډ د هیروشا یونین کونسل مثال ورکړی چې هلته پخوا وچ غرونه و خو اوس پرې شنې ونې کرل شوې دي. په راپور کې راغلي چې په 2015 او 2016 کې 14,000 مزدورانو په هیروشا سیمه کې د 900,000 نه زیاتې د سپیدار ونې وکرلې چې ډېر زر وده کوي. د اژانس په خبره په هیروشا کې د ونو کر په ټوله خیبر پښتونخوا کې د ونو د کرلو د لړۍ یوه کړې ده. د سیمې د ځنګلاتو منیجر پرویز منان اژانس ته د غرونو پخواني انځورونه وښودل او بیا یې وویل دلته پخوا بنجر ځمکې او غرونه وو، اوس دلته شینکی خور دی. نوموړی وایي د نوو ونو زرغونېدو سره به د سیمې په ښکلا کې اضافه وشي، د آب وهوا د بدلون مخه به ونیسي، د سیلابونو د راوتلو چانس به کم شي او د بارانونو امکانات به ورسره زیات شي. فرانس پریس لیکي د سیمې خلک ځنګلونو ته د اقتصادي ودې په نظر هم ګوري او چارواکي هیله مند دي چې خلک به د سون موادو په توګه د کورنۍ استعمال لپاره د ونو پرې کول پرېږدي. د اجمیر شاه په نوم د سیمې یو اوسیدونکي ویلي اوس د دوی غونډې ګټورې دي، میدانونه یې حاصل خیزه دي چې دا ورته یوه لویه ګټه ده. اژانس لیکي سړی که لږ نور مخکې لاړ شي نو د سوات غرونه شروع کیږي چې د 2006 او 2009 کلونو په منځ کې پکې طالبان دیره وو او په هغه مهال کې ځنګلونه له منځه تللي وو، خو اوس هلته ونې کرل شوي دي. د ځنګلاتو د محکمې یو بل افسر یوسف خان وایي اوس چې قدم ږدي نو نیالګي به د پښو لاندې کیږي.
فرانس پریس آژانس لیکي د هیروشا یونین کونسل او د سواد د ځنګلونو کرونده د خیبر پښتونخوا د یو بلیون ونو د کرلو پروګرام یوه برخه ده. کامران حسین چې د ځنګلاتو د نړیوال فنډ په پاکستان کې مشر دی وایي هغه اصل په سلو کې باوري دی چې د یو بلیون ونو د کرلو خبره صحیح ده. نوموړی وایي دوی حساب کتاب ساتلی او هر څوک ورته لاسرسی لرلی شي. فرانس پریس آژانس لیکي په سویټزرلینډ کې د ماحولیاتو د خوندي ساتلو ادارې هم د پاکستان د دې ګام ستاینه کړې ده او لیکلي دي چې دا د پرمختګ یو ځلنده مثال دی.
زه نغمه یم، زما مشال رادیو ډېره خوښه ده. تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.
مشال ریډیو دغه اوریدونکو اوس ورزو خیبر پښتونخوا ته چرته چې د مونسون د بارانونو سره د غلطه د سیلابونو خطر هم ډیر شي. خو د موسمیاتو د محکمې چارواکي وایي چې په چارسده کې دا ځل د سیلابونو خطر ډیر لږ دی. بیا هم د 57 د بچ کېدو لپاره ټولې تیاری نیولې دي. د ضلعو ډیپټي کمشنرانو ته هدایات جاری کړي دي او د ولس د بیدارۍ لپاره هم کار کوي. تفصیل رابعه اکرم خان.
مشالیډیو سره په خبرو کې د پشکل په بارانونو سیلابونو کې د ممکنه نقصاناتو مخنیوي په اړه د خیبر پښتونخوا د قدرتي افتونو د مبارزې ادارې اسیسټنټ ډایریکټر تاجدار اووه چې چارسدی پېښور او نوخار کې دی سره د سیلابونو خطر کم ده، خو چترال او ګرګیت بلتستان په خوړونو کې د سیلاب یره کېدی شي.
چارسده نوخار پېښور په دې کې اگر چې کوم زمنګ ریوراین فلډ وایو کې چانسز کم هنګامي اقدامات دادي چې زمنګ کوم الته کې په دې چارسدی او د نوخار چې کوم سرحدي علاقه ده دلته سه ایریا جدید دریای کابل په غاړه ایته موږ لو لاینګ ایریا زوی وای د سیمې شي بي لای دغه علاقو کې شکل د ورسه د کابل وبکله 150000 کیوسکس نواو شي بي علاقو کې سګلې دي چې اغه له د وبدلې شي اغه د پاره چې کوم نه هنګامي الته کې ډیسټریکټ اډمنستریشن فول الرټ دي.
د خیبر پښتونخوا د قدرتي افتونو د مبارزې ادارې اسیسټنټ ډایریکټر پوینا چې د خلکو له خوا د دریابونو په سیمو کې کمی ودانه جوړ کړی شوی وي نو د اپریشن د لارې کافی حد پورې لري کړی شوی دی. دی وای
منګا د ماشينري مختلف کارونه د پاره منګا ډیسټریکټ اډمنستریشن د ماشينري ورکړې ده. په دې کې ډی واټرنګ پمپس دي، ډی واټرنګ پمپس د پاره موږ سره چې څه زمنګ ریسکیو سټیشنز دي او وی سره ډی واټرنګ پمپس نه ور سره چې کوم زمنګ سره ډبلیو ای سی سپی 1 د ادارې په کومو ډیسټریکټو کې دي الته هم ډی واټرنګ پمپس نه. ان علاوه چې چرته د روډونو کلیرنس مسله راځي پی کی ایچ روډز دي یا د ان ایچ روډز دي یا د ډیسټریکټ سی ان ډبلیو روډز دي نو په هغه سره چې کومه اویلیبل ماشینري ده اسپیشلی چې کوم ټیکداران دي هغه موبلایز شوی.
کال 2020 کې په خیبر پښتونخوا او د ملک په نورو برخو کې پرله پسې سیلابونو راتلو پس ماهرینو په حکومتي انتظاماتو اندېښنې څرګندې کړې وې او ویلي وو چې نه یوازې د ضروري ماشینري نشواري بلکې د ادارو ترمنځ د همکارۍ هم کموالی دی. مشالیډیو سره په خبرو کې د پېښور پوهنتون د قدرتي افتونو د مخنیوي په اړه د تیاری او انتظام مرکز یوې کارپو او استاد شاندانه اویل چې د قدرتي افتونو د کم نقصاناتو په اړه ادارو سره د فندونو کموالی وي.
حد پورې کار کوي نو هغوی خو خپل طریقې سره روان دي. باقي مسله ده د فنډنګ چې کله هغوی ته فنډنګ ملاوېږي هغوی به دا کار صحیح طریقې سره کوي. دې کې مونږ سټاک یې مونږ سره مونږ مخکې هغې تیاری کوو. تیاري کې مونږ له پکار ده چې مونږ سره پراپر سټاک یې مونږ ټریننګ وکړو او بل خدا ده چې اویرنس چې دی نو ډېر زیات ضروري دی. ډېر په حد پورې مونږ په اویرنس باندې هم د دې هغه نه بچ کیږو. اوس په مونسون کنټینجنسي پلاننګ کې پکار ده چې مونږ ډېر حد پورې اویرنس سیشن هم کړي.
تېره اونۍ د خیبر پښتونخوا لنډمهاله وزیراعلی دوست محمد خان اعلی چارواکو ته د سیلابونو مخنیوي لپاره په ساینسي بنیادونو د پلان د جوړولو امر کړی وو او ویلي وو چې لنډمهاله حکومت موده کمه ده خو راتلونکي منتخب شوي حکومت له یوه کړنلاره ورکولی شي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه دی.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډونه ملاوي شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پایکین زما پس پوزیشن راغی.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلی.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
اوس ورځو د افغانستان خوست ته چرته چې خبر اعلان او د میډیا د ادارو چارواکي وایي چې چارواکي ورته پر وخت او لازم معلومات نه ورکوي. دوی زیاتوي چې خبر اعلان د امنیتي پیښو د راپور کولو په وخت د ځان ساتنې وسایل هم نه لري. بل لوري ته د خوست چارواکي وایي چې ځایي اداره رسنیو سره مرستې ته ژمنه ده او اړوندو ادارو ته دنده ورکړې چې خبریالانو سره د معلوماتو په شریکولو کې پوره همکاري وکړي. تفصیل د نجیب الله الوخیل نه ورو.
یاد ستونزې د دوشنبه په ورځ په خوست کې د یو شمېر ملي او نړیوالو رسنیو خبریالانو او د سیمه ییزو رسنیو مسؤلینو د ژورنالیستانو د خوندیتوب او مسؤلیت کمیټې په غونډه کې شریک کړي. د غرغښ د سیمه ییز تلویزیون خبریال احسان آریان ویل د خوست خبریالان د خوندیتوب له وسایلو بې برخې دي.
کله پیسې کېږي دوی د ځان د خوندیتوب په مخ هغه امکانات نه لري چې تر څو دوی ځان پکې خوندي کړي. به هم همالته د پیښې پر مهال دوی دغسې تجربې نه لري څو د پیښې د پیښېدو پر مهال
خوندی. آزاد خبریال ساجد بهار وایی چه چارواکی رسنه‌ای سره د معلوماتو په شریکولو کې لازمه همکاری نکوي.
من په یو مسله باندې ریپورت کوم چې په انتون څخه د طبي تجهیزات یو ډک کنټینر غلا شو بیرته بیان ورشوي ورته تسلیم شوی دی. ګمرک ته ورغلو معلومات نه راکول کېدل، ترانسپورت ته ورغلو معلومات نه راکول کېدل، په انتون ته ورغلو معلومات نه راکول کېدل. خو بالاخره غدي خبریالۍ له ځینو مهارتونو کار واخیست، په یو نه یو شکل هغه مسله موږ ته روښانه شوه.
په خوست کې د ژورنالیستانو د خپلواک اتحادیه مشر سخی سرور میاخیل ول له اړوندو ادارو به وغواړي چې د خبریالانو ستونزو ته رسیدګي وکړي.
په هغه مسایلو نه چې ژورنالیستان مسره له سوګریون دي، یو هغه ده چې معلومات لاسته رسی ده، یا مثلا ولسوالیو او نورو محلاتو ته جدي سفرونه کوي، کله نه کله ځینې ستونزې راولړیږي. هیله ده چې دا د ولایت مقام او نورو ارګانونو سره شریک شي او دا پیګیری شي او حل شي.
بلخوا د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې رئیس او مرستیال والی عبدالواحد پټان وایي چې معلوماتو ته د لاسرسي د اصولو سره سم ژورنالیستان کولی شي چې له هرې ادارې معلومات واخلي.
هر اداره چې ژورنالیستان وغواړي یو هلته لاړ شي، اطلاعاتو د لاسرسي د قانون په اساس باندې دوی کولی شي هلته ورشي، هغه ورته معلومات ورته ورکړي. ولې بعضې معلومات دوی خپله پوهېږي چې هغه د ملي ګټو له لحاظ هغه ضرور ده چې هغه معلومات خاص وختونو کې نشر شي.
دی یادونه ورده خوست د افغانستان په سوال ختیځ کې له ولایتونو دی چې دا مهال په کې څلور سیمه ایز تلویزیونونه او لس سیمه ایز رادیوګانې همداشان یو شمېر مهالنۍ چاپي رسنۍ فعالیت لري. افغانستان د خبریالانو لپاره یو له ناخوندي هیوادونو څخه دی. د بې پولي خبریالانو د سګنی لست مخې افغانستان د بیان د ازادۍ په لړ کې د یو سل اتیا هیوادونو له جملې څخه په یو سل اتلسم نمبر کې دی.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
او افسوس خبره ده چې هغه ممکن نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کېږي.
موږ دومره اجازه پېښ چې موږ چرچ یو اخر ولي
د دغه پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
موږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د ویر چرچونو د ګوډوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چې کومې دي پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي.
د بلاستنی موږ په خپل د او چټکري د پارلمان کې
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره. د هر چهار شنبه یا شروع پورس په کوم څلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجې.
اوردونکو مشال ریډیو ته غوږی که تاسو غواړئ چې زمونږ د خپرونو په اړه باندې د خپلو رایو څرګندونه وکړئ یا موږ سره مشوره راکړئ، تاسو مشال ریډیو ډاټ کام ته تللی شئ او هلته موږ ته خپل ساسو چې کوم رائے دي یا تجویزونه دي یا مشورې دي هغه پرېښودی شئ. د هغې سره سره زمونږ همکاران هره ورځ د پښتونخوا او افغانستان د بېلابېلو سیمو نه ویډیوګانې او تازه راپورونه را لېږي، نو تاسو هغه هم کتلی شئ. او د دغه سره سره په پاکستان کې د جولای په 15مه نیټه باندې عام انتخابات کیږي، نو د عام انتخاباتو په اړه باندې زمونږ په ویب سایټ باندې ځانګړې پاڼه ده، هلته تاسو تللی شئ او هلته د دغه انتخاباتو د بیلابیلو اړخونو په اړه، د حکومت د پالیسیو او د کاندیدانو د کمپاین په اړه باندې معلومات راټولولی شئ. اوریدونکو، دغه سره زمونږ د سهار د خبرونو وخت پای ته رسی، د لړۍ به دوام لري، راتلونکو خبرونو کې به زمونږ نور ملګري راځي، او تر مازیګر تر شپږو بجو پورې به تاسو زمونږ خبرونه اوري. تاسو ډیره مننه کوو چې د مشال ریډیو سره ملګري یې. هر چرته چې خاد آباد او بریالي اوسئ.
مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تدبی کې کوم
د هندستان هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس